السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شوه. د خبرونې په اورا پرونی کې ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. دا هم روی چې په ننګرهار کې په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوي شمېر نه هوتنو ته پورته سو. ترکیه افغانستان ته د 3 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې او ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشې کړي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوي شمېر نه هوتنو ته پورته سو. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته په یو نوي استول شوي پیغام کې په دې اړه وویل:
متاسفانه چې د پچراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید د شهیدانو شمیر نه تنو ته لوړ شو. چې په شهیدانو کې د ملک تور، د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي.
شغل خوګرنی وایي په دې برید کې 12 نور ټپیان سوي چې د خبره 15 تنه د قول اردو روغتون ته د شي درملنې لپاره انتقال سوي دي. دا برید نن سهار د پچیرګام په براګام سیمه کې د قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې وسو. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار په ځینو سیمو کې داعش وسلوال او هم طالبان فعالیت لري. د افغانستان د سولې په اړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپل دریمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او یو ویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا پر اوستلو کې مهم رول لوبولی سي. د څلورو هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات، سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلورو هیوادونو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږ کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پر سلاسیو ټولو لوریو د شکیلو خواو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت و بلاو هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډې هرکلی وکړ. د دې غونډې په لمه کې نه دی ویل سوي چې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان کومو استازو د خپل هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. تر دې وړاندې په چین کې د امریکا سفارت ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیې ډیلی سبا لیکلی چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک سوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کېږي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 نارینه او ښځینه افغان پولیس د ترکیې د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي. که څه هم د جغرافیې موقعیت له اړخه د افغانستان او ترکیې ترمنځ 3000 کیلومتره واټن دی، خو دواړو هیوادونو د ترکیې جمهوریت د تاسیس د پیل له کلونو راهیسې په خپلو کې نږدې اړیکې ساتلې دي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. ایران یو ځل بیا له برېټانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکي کښتۍ خوشې کړي. دغه ایراني کښتۍ تېره اونۍ په جبل الطارق کې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریې ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سوه. اروپایي دولتي سوریې اروپای ټولنې سوریې ته د تیلو پر لیږد بندیز لګولی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی نن وویل چې د ایراني تیل وړونکي کښتۍ نیول یوه خطرناکه لوبه ده او پایلې به ولري. موسوی همدارز ویلي چې په دې برخه کې حقوقي پلمې د منلو نه دي او د دې کښتۍ خوشي کېدل د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د ایران تر دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې که دا کښتۍ خوشي نه سي متقابل اقدام به وکړي. برېټانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې 3 ایراني کښتیو په هرموز تنګي کې د یوې برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د درولو هڅه وکړه، خو ایران دا تور ردوي. د ایران د نوې غوښتنه داسې مهال سوې چې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومول سوی، دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې دا نړیوال ائتلاف جوړ سي. د ترکیه دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم لومړۍ برخه نن انقرې ته ورسېدل او دا کار به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي. د مسکو او انقرې ترمنځ دغه تړون د ترکیه او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کېږي. د ترکیه د دفاعي صنعت ادارې په جلا توګه ویلي چې په دې سیستم پورې د تړلو نورو برخو انتقال به په راتلونکو ورځو کې دوام وکړي او هر کله چې دا سیستم په بشپړ ډول چمتو سي د اړوندو چارواکو د سپارښتنې سره سم به وکارول سي. د روسیې ریا خبري اژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکي همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې لیږلو پیل تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ویلي وو که ترکیه چې د ناتو غړې ده د جولای تر 1 له مسکو سره د S-400 تړون لغوه نه کړي انقره به ونیسي کړای راتلونکي کې F-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیري. او د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیزونه ونه لګوي. د دې خبري اژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانستې پرېږدي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. راپورونه کوي چې زلمی خلیلزاد وای د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. د ننګرهار ولایت په بچیراګام ولسوالۍ کې د یو قومي مخور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. آیا حکومت د دغسې قومي مشرانو امن ته تدابیر نیولي وو؟
قومی مشران او متنفذین نشي کولای چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نور ډلو په مقابل کې ودرېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې پینټاګون وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګۍ لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرووه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه ځان خلاص کړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره اووه ځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یوه ویډیو کانفرانس له لارې په واشنګټن کې یوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل له نوریا سنورینه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یوې ویډیوي کانفرانس له لارې په واشنګټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اوریدو پر مسلو انڅرخېدې وکړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و، دغې غونډې ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شوو خبرو په اړه رڼا اچوله او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگتن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه وچه له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه کړي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستانه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې ځواکونه د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د قطر د بین الافغاني خبرو د پای په پریکړې لیکې ویل شوي چې له جګړې وروسته د افغانستان نظام باید پر شریعت ولاړ وي او د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونه باید خوندي شي. د واشنگتن د جورج ټاون په پوهنتون کې د غونډې یوه برخواله هم د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز وه. میرمن ویلز چې تر اوسه څو ځلې له طالبانو سره کتلي وویل د افغانستان اوسنی یا راتلونکی حکومت د دې نړیوالو مرسته کوونکو پر ملاتړ حساب نه کوي که افغان ښځې تر فشار لاندې راولي، حقونه یې محدود کړي، هم هغوی د ټولنې دوهمه طبقه قشر وبولي. دا چې له طالبانو سره په خبرو کې څومره پرمختګ شوی، خلیلزاد وویل د سولې په خبرو کې د ټولو څلورو شاملو موضوعاتو، د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې ګډون او د یوه پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. ښاغلی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی او هیله یې ښودلې چې دغه خبرې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مؤثره نتیجه ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلو چې دی هیله مند چې د دغې نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. په امریکا کې د افغانستان لومړنۍ ښځینه سفیرې رویا رحماني د سولې هیلې وښوده، خو دی وویل چې تر اوسه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي پیل شوي. هغې د سولې د پروسې د پر مخ بیولو په وړاندې د سختو خبرو اترو وړاندوینه وکړه. ویل چې هر موافقه چې کیږي هغه به دې ته اړتیا ولري چې یو پیاوړی مرکزي حکومت عملي کړي. د سولې روانو خبرو په تېره بیا له ښځو سره خوشبیني او اندېښنې زیاتې کړې. غزال حارث چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد ده او له کابله د اسکایپ له لارې خبرې کولې، وویل چې طالبان باید د ښځو او اقلیتونو حقونه چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون خوندي کړي، د حقونو د ساتنې ضمانت وکړي. د قطر د بین الافغاني خبرو یوې ګډونوالې اصیله وردګ وویل داسې ښکاري چې طالبان اوس د ښځو په اړه د پخوا خلاف یو پرمختللی نظر لري، خو دا وایي چې تر اوسه دې ته اندېښمنه ده چې ښایي طالبان خپله سختدریزه ایډیالوژي بدله نه کړي. وردګ چې وایي د لومړي ځل لپاره یې په دوحه کې له طالبانو سره ولیدل، وایي دوی له موږ سره روغبړ وکړ خو لاس رانه کړ.
امور دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د سولې یو تړون کوي. له طالبانو سره د هغه په خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو کې چې تر اوسه پورې ډېرې خبرې شوې، یوه هم له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې امریکا هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوي، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ښه میراث پرېښودو خبره هم کوي. دا دواړه په څه ډول ترلاسه کېدای شي؟
زه فکر کوم دا د سولې مسلې چې کله راپورته کېږي د طالبانو سره مذاکرات کې، په دې کې ډېر زیات پیچلو نکات راځي. په پیچلو نکاتو کې یو دا دی چې آیا امریکا به پوره ووځي، مثلا خپل د وتلو مهالویش چې طالبانو سره پر موافقه کېږي، آیا دا به په همدغه د موافقې پر بنیاد باندې به عملي کېږي یا به تغیر خوري؟ د دې نه علاوه مثلا نور سوالونه چې آیا د امریکا لپاره په افغانستان کې ولایت انتخابات دي، که د عسکرو ایستل مهالویش او په عین وخت کې د طالبانو سره سوله، چین چې دلته یوازې نه د افغانستان مسله ده بلکې د واشنگتن د انتخاباتو مسله هم راځي، چې مثلا په هغه کې ټرمپ خپل حامیانو ته دا وعده ورکړې وه چې زه به په افغانستان او سوریې څخه خپل عسکر راباسم. نو زه په یو شي باندې چې کوم خبر معلومات لرم، امریکا دې ته متحده ده. په مجالسو کې ډېر واضح وایي چې مثلا موږ د عسکرو تعداد راکموو.
خبره داده چې تر اوسه پورې چې اووه دور خبرې کړې دي، په دې اووه دور خبرو کې یوه مهمه موضوع همدغه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع وه، چې وار په وار په دې کې د پرمختګ خبره هم شوې دواړو لورو. په هر صورت هغه خبره چې خلیلزاد کوي چې مونږ غواړو له افغانستان تر شا یو ښه میراث پرېږدو، آیا دغه میراث دوی تر شا پرېږدي؟ دا به فکر کوي چې د طالبانو لپاره د منلو وړ وي په هغه شکل باندې چې امریکا غواړي؟
نورش په پنځم راوند د مذاکراتو کې کله چې طالبانو پر دې اصرار کوي چې باید تاسو په درې میاشت کې عسکر خپل وباسئ، امریکا خپل د فوج یو لوجستیک افسر ورته راوستي، ورته کړی نه وي، ورته ویل چې په تخنیکي لحاظه دغه وتل چې حد اقل یو کال وخت وي که زه یو بیس بندوم. نو د دې پیغام د دغې خبرې طالبان ته داسې یو پیغام ورکړ چې بیا هغوی خپل په مابین کې مشوره کول، یعنی برداشت طالبانو دا و چې امریکا غواړي ژر ووځي او دوی دې ته لکه مخکې چې ما ویل تعهد لري او غواړي چې د افغانستان نه ووځي، مګر فقط تخنیکي لحاظ دا یو څه ستونزمنه ده. اوس بحث په دې دی چې آیا امریکا که نیمایي عسکر باسي یا د وتلو لړۍ شروع کوي، دوه سواله دلته ډېره مهمه دي. آیا بیا دا بېرته امکان لري چې مثلا که چیرې حالات خرابېږي بیا دا لړۍ ودرېږي؟ زه فکر نه کوم چې بیا به دا امکان ولري. نو په دې کې د یو صحیح میراث پاتې کېدلو سوال ډېر جدي دی. زه فکر کوم دلته څو نکات چې هغه ته باید ډېر دقیق فکر وشي. هغه دا دی چې اول کله چې په طالبانو سره سوله کېږي، د طالبانو عسکر یا جنګیالي څومره په تعداد باندې به راځي د طالب مشرانو سره به سوله کوي یا هغې به تعقیبوي د سولې په لاره کې؟ خود د طالبانو داخلي بحثونو یا مثلا هغه افراد چې معلومات وایي، هغوی وایي چې مو فکر نه کوشتر 500 ده دی زیات مور لاره تعقیب کړو. ما په فکر باندې د 500 نه به حتی دغه شمیره کم وي، یعنی د 500 نه به کم طالبان جنگ پریږدي او هغه نور به هغه ډلو سره یو ځای کیږي، مثلا داعش القاعده چې په افغانستان کې ډېر جدي دي. په عین وخت کې طالب د دغه موضوعاتو نه په استفاده، مثلا کله چې په سیمه کې سفرونه کوي، بیا هغې ودونو ته وایي که چېرې په افغانستان په سیاسي نظام کې موږ نه اوسېږو، نو بیا دغه ستونزه د عملي حل کېدل ناشونی دي. نو زه فکر کوم د امریکا کم میراث په افغانستان کې پرېږدي، هغه ډېر خوشبینه افغانان ورته نه دي، کوم چې حالات ډېر وخم کېدلی شي. او په دې باندې زه فکر کوم طالبان هم ډېر واضح پوهېږي. حتی زه داسې فکر کوم چې په یو وخت کې به که چېرې امریکا اوسي حالات خرابېږي، خپله طالب به امریکا ته وایي چې یو څه عسکر پرېږده، مګر اوس په دې باندې اصرار کوي چې تاسې وتل شروع کړي، چین چې دوی د خپل عسکرو ته وویلی شي چې دا موږ سوله کوو بعد دې نه چې امریکا یو مهال ویش راته راکړي. مګر څه طالبان به هم د دې غوښتونکي اوسېږي د امریکا حضور او کومک ته به ضرورت لري په آینده کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د انتحاري حملې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پیش نن سهار د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې سوی چې له کبله یې په خپله دی هم وژل شوی دی. اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده، وروستي جزئیات له ده څخه ورو. اکرام صاحب، د مړو او ټپیانو شمیر لا هم زد او نقیز دی، وروستي ارقام څه دي؟
درمنه صالح صاحب، د ننګرهار ولایتي چارواکو چې کوم وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړو، چې د دغه پیښې د ټپیانو شمیر 12 او د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شوی دی، چې په وژل شویو کې خپل غلط تور چې د وراره په واده کې دغه انتحاري حمله شوی ده دا هم شامل دی. د مکتور دو تنه زامن، یو ماشوم او 15 نور ولسی کسان چې په وژل شویو کې شامل دي. د ننګرهار د والی ویان سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل
په تاسو باندې چې د بچراګام ولسوالۍ مربوطاتو کې د سوي زامن کې د شهیدانو شمېر 9 تنه لوړ شو. چې په شنډ کې د ملک تور د هغه دوه زامن، یو ماشوم او 15 نور ملکي وګړي شامل دي. اوس مهال د پیښې 12 ټکان لرو چې 15 تنه یې د سوي زامن تر مهال په موخه د خپلو اردو روغتون ته لېږدول شوي شوي چې له هغې وروسته به د امنیت شپانې ته ولېږل شي.
صالح صاحب، دا پیښه لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، نن سهار 8 بجې د پچیرګام ولسوالۍ د لاندې پچیر د جنډخیلو په سیمه کې وشوه، په یو واده کې وشوه. د ملکتور په نوم باندې دا د دې قومي مشر د وراره په واده کې وشوه. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې له غرمې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د لومړنۍ څېړنو له مخې ځانمرګي چې دوی کومې څېړنې کړي، جنایي چارواکو ځانمرګي لږ 20 کاله عمر یې اټکل شوی دی، او چې په دغه د واده په مراسمو کې ځانمرګ کړی دی. پچیرګام هغه ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې دغه ډول پیښې کېږي. دا سیمه له دې سره ګاونډۍ نورې ولسوالۍ چې دي، د داعش اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو غړو موجودیت پکې حس کېږي، او د دوی فعالیتونه پکې حس کېږي. که څه هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چا لاس لرل نه دي تایید کړي، کوم وسلوالې ډلې طالبانو لاس لرل پکې رد کړي دي. خو له دې نه وړاندې چې کومې پیښې په جلال آباد او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت پېښېږي، امنیتي پیښې، نو مسؤلیت یې داعش وسلواله یا اسلامي دولت وسلواله ډله په غاړه باندې اخلي. بلې، صالح،
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې د واده په مراسمو کې سوی ده مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د ولسي پاڅون کوونکو یو مشر ملک تور په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل سو. د راپورونو پر اساس پر ملک تور مخکې هم حملې سوي وې چې دی ورڅخه بعد چپاتې سوي وو. دا چې د نوموړي په مشرۍ ولسي پاڅون څومره د سیمې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې، او آیا حکومت ورسره لازمه همکاري کړې، د او ځینو نورو مسایلو په اړه نوریاس نوري د چارو له یوه کتونکي او د ننګرهار د ولایتي شورا له یوه پخواني غړي ذبیح الله زمري سره مرکه کړې، او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نننني حملې تر شا به چې د ملک تور د وراره د واده په مراسمو وسوه او پر د سایبیره د کورنۍ ځینې غړي یې ووژل سول یا هم ټپیان سول، د دولت د کومې وسلوالې ډلې لاس وي؟ ښاغلی زمری وایي،
افغانستان ته په یو برخه کې چې د حق منو ولسوالۍ سره په سیاګام لاره لري، هغه د هارون بابا صاحب هلته داعش نفوذ لري، او دغلته چې څه ګواښونه هم کېده همیشه د په سیاګام د ولسوالۍ دپاره د امنیت د خرابولو د اهدافو د ترسره کولو دپاره هغه د داعش نه کېده، داعش دخوان دغه بریدونه همیش کېده او جګړه هم هغوی دخوانه کېده. نو دا به وروسته څرګنده شي چې دا به چا کار وي او څوک به په غاړه اخلي.
ملک تور ته له دې مخکې هم ګواښونه شوي وو، له دې مخکې هم د څو حملو هڅه شوې وه، سره له دې چې دغه ګواښونه دته کېدل، آیا د امنیت لپاره فکر کوئ چې هغه څه چې لازمه وه حکومت هم مرسته کړې که نه؟
حکومت مرسته دوی سره کړې وه. د حکومت د مرستې نه په غیر قومي مشران او متنفذین نه شي کولی چې یوازې ځان باندې د داعش یا طالب یا نورو ډلو په مقابل کې ودرېږي. حکومت د خپل د مکلفیت د مخې، د خپل د مسؤلیت د مخې، د دغسې خلکو سره چې د دښمن په مقابل کې درېږي، هغوی ته امتیازات ورکوي، لوجستیک ورکوي، امکانات، تجهیزات او د جګړې د پاره څه ضرورتونه وي د امنیت د تامین په خاطر باندې حکومت خپل مکلفیت په سمه توګه باندې ادا کړی دی، او دغسې اشخاص هم خپل رغنده ګامونه ایښي دي د امنیت په تامین کې.
خو زمری صاحب، له دې مخکې داسې شکایتونه ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو څخه هم موږ ته رارسېدلي چې اکثرا هغه ولسي خلکو چې پاڅون کړی دی ورسره لازم مرسته نه ده شوې. تاسو اوس وایئ چې ملک تور سره به هم لازم مرسته شوې وي، اوس د ده دغه وژنه څه فکر کوئ چې دا به څه اغېز ولري؟
د امنیت د تامین لپاره له حکومت لازم همکاري کړی ده، امکانات ورته برابر کړی دا ستاسو او د افراد یا دغه د سرلښکرو په رابطه باندې. نو دښمن هم د مختلفو تکتیکونو نه په استفادې سره غواړي چې خپل دښمنان چې په سیمه کې د دوی دپاره یو ګواښ دی، د دوی د پلانونو د شنډولو مخه نیسي، هغوی هم د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. دا به زه فکر کوم په ننګرهار کې یا په ختیځ کې دا به اول ځل وي چې د واده په مراسمو کې دغسې برید کېږي او یا ځان وژنه کېږي. دا د نادراتو نه دی، او دښمن هم دی د مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي. نو د ټولو تکتیکونو ته رسېدګي هم فکر کوم دا ناممکن به یا به ستونزې را ولاړې یا به ناشونی وي، امکان به هم نه لري رنګارنګ تکتیکونو دفع کول.
د ملک تور، دغه وژل کېدل ولسونو ته په تېره بیا د ننګرهار ولسونو ته څه پیغام ورکولی شي؟ آیا دوی به له دې وروسته نور هم سره متحد شي؟
د دې پک لپاره دا یو څه دی، مګر دا درته زه ویلی شم چې د ملک تور کورنۍ او د ملک تور په څېر نور ځوانان او قومي مشران شته چې د سیمې د ډاډمن امنیت د تامین لپاره د ملک تور ځای ونیسي، او د خلکو د هوساینې لپاره او د خلکو د امنیت د تامین لپاره دغه څه ډکه او د خلکو د هوساینې لپاره ګامونه وسي.
دغه څه د ملک تور په څیر د قومي مشرانو په برخه کې حکومت څه کولی شي په تېره بیا دغه نننۍ پیښې ته په پام سره چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښې تکرار نه شي؟
حکومت زموږ حکومت دی، موږ د خپل حکومت تر شا درې ولاړ یو، موږ خپل حکومت او نظام ته درناوی لرو. خو هغه څه چې د کشفي ارګانونو مخالفت دی، چې دوی د پلانونو د شنډولو د مخنیوي او د پلانونو د دښمن د پلانونو د قطع کولو د لمنځولو لپاره دوی په ټولو کې 100% بیدار اوسي. دوی په بعضې مواردو کې دوی پاتې راغلي. زموږ هیله او ارزو د کشفي ارګانونو دا ده چې د دښمن د پلانونو په شنډولو کې جدي اوسي، او دوی ته پرې نه ښودل شي چې دوی خپل اهدافو ته ورسېږي. عام خلک او متنفذین قومي مشران علما هغه څوک چې د نظام په حمایت کې دي، ګراناتو کې باید دوی امنیت وساتل شي او دښمن اهدافو د مخنیوي لپاره باید قدمونه کېښودل شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی ذبیح الله زمری ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د نننۍ ځانوژونکي حمله په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو په افغانستان کې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه په پیکین کې په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې کړې ده. تفصیل له عصمت سروانه.
په قطر کې د امریکا او طالبانو او دغه راست د طالبانو او د افغانستان د حکومت د څو چارواکو په ګډون د یو شمېر افغانانو له غونډې وروسته پرون پنجشنبه د افغانستان د سولې پر لارو چارو په پیکینګ کې د څلورو هیوادونو استازو غونډه وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په پیکینګ کې د چین، روسیې او امریکا استازو په خپله درېیمه مشورتي غونډه کې د پاکستان د ګډون هرکلی وکړ او وویل چې پاکستان د افغانستان په سوله کې د اسانتیا په راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. د څلور هیوادونو استازو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانستان او سیمې د ثبات سولې او سوکالۍ لپاره د سیاسي روغې جوړې په اړه نظرونه تبادله کړل. څلور خواوو د افغانستان د سولې پر هغې اجماع ټینګار وکړ چې دوی د سږکال د اپریل میاشتې په 15مه نیټه د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې پرېسلام کړې وه. ټول خواوو د شکیلو لورو ترمنځ وروستي تماسونه او پرمختګ مثبت وباله او د هغې هرکلی وکړ. دوی په مسکو او دوحه کې د بین الافغاني غونډو هرکلی هم وکړ. د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو له شکیلو افغان خواوو وغوښتل چې له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې لپاره ګټه واخلي او ژر تر ژره د طالبانو د افغانستان د حکومت او نورو افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. دوی یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او سولې ته لار هواره کړي.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي هیئت ځینې غړي وایي چې کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو پیل او د ښځو راتلونکي ته پکې خوشبیني دوی ته پیدا سوې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د قطر د ناستې ګډون کوونکي چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبیني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړی ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبیني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده. دیو بل دا یو ښه پیل کیدی شي. مونږ خوشبینه یو خو سل په سلو کې باوري نه یو چې آیا دغه به تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې له مونږ سره ډېر ښه چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنګرونو کې جنګیږي آیا همدغه شان نظر لري او که نه. طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته یې لري. خو څرنګه چې مونږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زموږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بیا اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د قطر په ناسته کې ښځینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته و اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و په دې اړه آغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړې سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پارونکي د باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به یې نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وای افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقه څخه خبره کوم. سلام اوریدونکي او مسلمین تاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکي. یو کومک دی وکي وزیر داخله وزیر دفاع د کابل سفارت په اسلام آباد کې بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې بانک نور دي د دوستی مشتنوای موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لمبیږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سول باد نه وي او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سول باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جوړونو سره علیکم. دا طالبان او د کیان ترمنځ هم په خبرې وسوې د کوم ډیر خوشبینی او ډیر خوب په مقصدونه کې وسو خدای دې وکړي چې سوال راځي او ان شاء الله سوال راتلونکی دی نو وصل پیسې کوم اتیا پیسې مطمئن نه سوال راتلای شو نو خدای دې وکړي چې خپل ګران افغانستان کې سوال راځي
مرلا ما دیرات ولایت نا خدای کی افغانستان کے دا سولا روانہ دا خدای دم دغه سے دوامدار کی طالبان ورون نم دا ہله دا دولت نم دا سولا په خیر سره وشی در توا ما افغانستان خلک ډیر در په در دی ډیر جنگو زپلی خلک دی در توا ما خدای کی چې دا سولا سونه زر تر زر وشی من خوشحالی گو او دکه با ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
خبرونو لندیز له فریبا ظاهر ناورو
د ننګرهار په پجیرګه ملسوالۍ کې د واده پر مراسمو په برید کې د وژل شوو شمیر نه هوتنه ته پورته سو د ننګرهار د والیوان اتولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې په دې برید کې پدی په وژلو کسانو کې د قومي مشر ملک تور دغه دوه زامن یو ماشوم او 15 تن نور ملکی وګړي شامل دي د شغل خوګنی په خبره په دغه بریټ کې 12 تن نور ټپیان سوي دي تر اوسه د دې بریټ مسله چا نه ده اخیستې ترکیه افغانستان ته د 3 میلیون ډالر او 50 پوځي مرستې واستولې د ترکیه ډیلی سبالې کلی چې د کار دغه تړون لمخه سوي چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک سوی وو د مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي ایران یو ځل بیا له بریتانیا وغوښتل چې د ایران تیل وړونکې کښتۍ خوشې کړي د ایراني کښتۍ تیرونی په جبل الطارق کې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا سوریه ته د تیلو د انتقال په شک ونیول سو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس موسوی ویل دی چې د ایراني تیل وړونکې کښتۍ نیول یو خطرناک لوبه ده او پایلې به ولري د ترکیه دفاع وزارت ویل روسیه څخه د استلور سو ډول توغندوی دفاعي سیستم لومړی برخه نه نن قرې ته ورسېدل او دا کار به پر خپل کورزو کې دوام وکړي او د رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکړي چې امریکا پریکړه کړې څو د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز و نه لګوي
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د دې او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چا در سي د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ځین نور مسایل تعقیب او د کرکټ پیجندل سوي ستوري راشد خان د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه اټاکل سوي دی د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي فضلی صاحب دغه فیصله په کوم هدف سوي ده
مننه تاسو دا د بیر د یو ټول اوریدم کوته واکن هم راشد خان د دینه مخ کې هم د کرکټ وو پریکړه دا و او په هغه وخت کې د دې شته مده نه وو نو موږ د ورځې نه تا کړیو نو راشد خو تاسو ته معلوم دی چې د افغانستان لپاره بهترین پلیر دی په نړیواله کچه او موږ روان ټي 20 ورلد کپ لپاره په 2020 نو دا د فارز د کیپټنسی او د پرفورمنس د افغانستان د کرکټ په خیر دی
بلې فضلی صاحب خو زیات کسان دا اندېښنه لري چې یو ښه کرکټر یو ښه لوبډل مشر کېدل نه سي یا که دای لوبډل مشر کېږي د پر خپل کارکردګي باندې منفي تاثیر کولای سي ستاسو نظر پرې اړه سره
کچې ته موږ وګورو په 2020 کال کې مش په خپل لیکي په شپږیزه کې هم د کیپټن کړي او د فرګام کیپټن او هغه کې فاینل یو غټي هم دا چې افغانستان ته پریمیر لیگ په 2013 کې تخته له لوبغاړو فائنل ویته ورسول او کچې ته د سلیکشن کمیټه سره په خوښه ټول هغه لوبغاړي چې واکن هغه فټنس پاس کړی وي ډیسپلین لري او پرفورمنس ولري هغه لوبغاړي د تور کې او د سر په مشوره باندې وي او دا کار وکړي نو زوم په نړۍ کې به یو شکه فرانس ثابت شي
چې دا نه کوي په کرکټ بورډ کې دغه راز په ټیم کې پر ناڅاپي بدلونونو خلکو انتقادونه کړي دي د دې په باور چې دغه بدلونونو ځینو مخالفتونو او د ټیم کمزوري ته لار اوره کړي ده ستاسو سپیناوي څه ده
همیشه کوشش کوي چې مرڅنګ کولای شي چې د نوی نسل لپاره لا خلاص کوو او دوم پیستو لار سره د انتقال دورې ته چې
هغه لوبغاړي چې واقعا هم استعداد لري او ځوانان دي مشتر په کورنۍ کرکټ کې لوبیږي داغو د خلاصو داغو د لارې د خلاصولو لپاره هغه ته وخت ورکوت نو خامخا بعضې هغه بدلونونو ته اړتیا وي چې د کرکټ په خیر وي څه چې در اوسه پورې سوي دي یا کوو هغه د کرکټ په خیر کوو نو دا به بعضې خلکو هغه خلکو ته چې واقعا هم د کرکټ نه صحیح معلومات نه لري یو څه به تریخ ورته تمامېږي خو د دې نتیجه به یو دوه کاله بعد معلومېږي چې موږ په کرکټ کې څه غوښتل او څه دپاره مو کول.
بله ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فاضلي و چې د کرکټ د پیژندل سوي ستوري راشد خان په اړه یې معلومات راکول چې د کرکټ په دریو فارمټونو کې د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسمه یو بهرنی مسله تعقیبو. پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
یو ورځ وروسته لدې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یو برتانوي کښتۍ وګواښله، پنټاګون ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوی دی. جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا خبره پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه. جنرال میلی وویل چې دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پرې نه ږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړي دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. څارونکي وایي دا پریکړه کولای شي د ایران د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې نه وي شامل. دوارو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي.
بلخوا د بوزنیا په پوتو څاري ښار کې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه لوی قبر کې د موندل سوو مړیو د جنازې مراسم ترسره سول. ګمان کېږي چې دغه کسان به په 1995 میلادي کال کې د بوزنیا په سربرنیڅا ښار کې د ګڼې وژنې قربانیان وي. یو وار بیا احمد تکل.
د پنجشنبه په ورځ د جولای په 22مه نیټه چې د سربرنیڅا د ګڼې وژنې کلیزه وه، د پخوانۍ یوګوسلاویا د 1995 کال د کورنۍ جګړې د قربانیانو د کورنۍ ویر یو ځل بیا تازه شو. زرګونه کسانو په پوتوڅاري ښار کې د ګڼې وژنې د قربانیانو په یو نوي موندل شوي ډلهیز قبر کې د درې دیرشو مړو د جنازې لمونځ ادا کړ. دا مړي له یو ډلهیز قبر څخه راویستل شول او په یوه هدیره کې ښخ شول. د جنازې په دې مراسمو کې سلمیر سولیتس چې د سربرنیسا له قتل عامه ژوندی پاتې دی هم حاضر و. سولیتس په لنډو خبرو کې خپل درد بیان کړ.
Не знам шта речи за такви люди, за тако нешто што е се могло урати, а осјећај
نه پوهیشم د دې قتل عام د قربانیانو په اړه څه ووایم، خو نن د دې احساس غم یو څه آسانه دی، ځکه اوس پوهیشم چې زما د پلار قبر چیرته دی او د دعا لپاره باید کوم ځای ته ولاړ شم، او پوهیشم چې هډونه یې چیرته ښخ دي. خو چې رښتیا شي دا حس د تشریح وړ نه دی. دا داسې یو غم دی چې تر غمونو لوړ دی، لکه غم چې له درد سره یو ځای شي.
د بوسنیا سر پاوڅ په 1995 کال کې په سربرینیڅا کې له 8000 زیات نارینه او هلکان په ډلهیز ډول ووژل. د سربرینیڅا قتل عام چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر ناورین بلل کیږي، ملګرو ملتونو نسلي وژنه یا جنوسایډ بللی، او یو شمیر عاملانو ته یې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې سزا هم ورکړې ده. د دې ګڼې وژنې پر مهال د نږدې زرو کسانو پته تر اوسه ورکه ده. اکثر د قربانیان په یو ځنګله کې له محاصره شوي سربرینیڅا ښار څخه د ملکي وګړو د تیښتې په لاره کې په کمینونو کې په نښه شوي او وژل شوي دي. دا کسان یا ځای پر ځای وژل شوي او یا د تجمع کمپونو ته لیږدول شوي، بیا وژل شوي او وروسته په ډلهیزو قبرونو کې ښخ شوي دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې اوري چې په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې لا هم د ژوند په سختو شرایطو کې ژوند کوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دا د سری میاشت کار کوونکي دي چې د ترینکوټ ښار څخه لرې په یوه جګړه ځپلې سیمه کې پر هغه کورنۍ مرستې ویشي کوم چې درې کاله کېږي له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سری میاشت دغه کار کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اوس له سلو کورنۍ سره د غیر خوراکي توکو مرسته کوي. خو د دغې خیریه ټولنې مسؤلین زیاتوي چې دغلته زرګونه کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې مرستیال حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل: په دغه سیمه کې که څه هم د سری میاشتې خیریه ټولنې له سلو کورنۍ سره مرستې وکړې، خو سلګونه کورنۍ نورې په دې تمه راغلي وي چې ګڼې کومک به ورسره وسي، خو ناامیده بیرته د کورونو پر لور لاړې. دغه بې ځای سوي کورنۍ دولت ته خواست کوي چې مرستې دې ورسره وکړي. دوی وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي.
دلته ورور تشکره میاشتې نشته زوی راړه ورور زه نه وم ورور هغه بره نه وم نشته کړی ورور د دولت سونو چې هر څه ورور ګنه دوی په واسه پرې هغه دوی مشتر دي په مکو
ته ګسرایونه مو خرابه دي، کورونه مو نړېدلي دي، ګرد ژوند ژوندګي مو ګرد خرابه پرسته ده. ته دا کډواله د یو ګرد سال د درې کال کې شتلې دي.
هاته مو کړی چې په دیاړه د ورزګان ولایت د کډواله او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو چې ولې دولت له دغه بې ځای سو کورنۍ سره مرسته نه کوي، خو هغه په دیاړه له ویلو ډاډه وکړه. او تر څنګ مو د ورزګان ولایت د مقام له مسولینو سره هم هڅه وکړه چې خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د تلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي، په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 1999 کال به ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مله مسلم صاحب،
نا
مهربانی نو د نوینا ورور خبرې مونږ واورېدلې چون د شهدا او معلولونو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریکه کړو.
بلې مننه. دغه بل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم نه عثمان ذات پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو او په شر کنډر کې پروت یو. او اشرف غني او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله د رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پاتې یو، هیڅ نه لرو.
مسلم صاحب یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګر خبرونه د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلی په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده. هلته سره نښتی دي نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو څخه. نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو څخه زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څومره رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي. یو داخلي بې ځایه شوي دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هېوادونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ نښتو له امله تقریبا د درې زره پورې خو کورنۍ راکډه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په سده به کونړ یو مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 30 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی او د ولایت مقام هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کوم خلک چې راکډه شوي زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکډه شوي دي او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز اسداباد یو څه کورنۍ راکډه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي او دوی ته اطمینان ورکوو. هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودان. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري او البته دوه نفره دي. یو ستونزه لري بل بله د دوی نه به وارو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کړي. یا هم دغه غوښتنه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر نو دغه سمکارتونه دي زره غیر فعال کړي او بندې کړي. دغه په امنیت کې هم ډېر رول لوبولی شي. مخابراتي شبکو لپاره هم ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله او د خو اقنی و ستونزه ده د غیر قانوني سمکارتونه. دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم. جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درپیش د مانګیو رسواله نه.
زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي دا هلته بیخي بندې دي او یا دولت بندې کړې دي یا مخالفینو بندې کړې دي. یو افغان بي سیم پایا ده چې هغه هم کله کار کوي کله نه کوي، دا ستونز سره مخ سابقه پای وي یاری با دا یو کار وشو چې بندې دي، موږ هغه ستونز سره مخ یو، زمنګ هم دې زر تزر وخوړل شي. والسلام.
بله مسلم صاحب
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچۍ مغه غیر قانوني سیم کارتونه چې دی یاد دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګې د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین ترسره شوی دی، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د ماڼوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په ځواب کې څه وخت وړاندې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي، اوس د دوی ته اطمینان وکړم چې په چپ اداري ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپ اداري ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې هواره شوې ده، د دوی تر څنګ په ماڼوګي کې هم کار روان دی. او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم هواره شي.
بله ډېره مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه چې د وزارت معارف ته وه، هغه څه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پوهنې ریاست پورې تړاو لري. په معارف په برخه کې موږ ډېر خوښ یو د کونړ د ولسونو د همکارۍ نه. کونړ د هېواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر دوه لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د دې شپېته زره پورې نجونې دي. دلته هېڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده، د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دومره نه لرو، بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژوندوسې مسلم صاحب محترم ډېر زیاته مننه. کور مو ودان چې ستونزې مو اورېدلې، مننه کوم.
له تاسو هم او درنو اورېدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته رسولي دي.
مال اشرف غنی زارا هله کی سی از رسانی دیو سرک را پوخ کی هو. سلام پری خیرم.
السلام علیکم. وعلی السلام. زه د ازادی رادیو د خو طرف سه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپر دروازې سرک دوه کاله کیږي چې د سرویې سره د زموږ غو وادي سره ورسو چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي د پیسې خوړلې سرویې درې کاله کیږي چې سر تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي چې خالي ده. دغه که دغه خاینان دغه ونیسي، دا مامورین دي، هر څوک چې دي ښاروالۍ نه پر دي، او دغه نور چې دي ورور دغه د سړک ده درې کاله کېږي سروې شوې ده. په دا درې کاله کې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وه هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نه نو سبا نه سبا یو شکاپه دروازې سره د یو متر قدر د ټوټه ده چې په داسې انسان تللی. دغه ورور تاسې وانی صاحب ته دا غږ ورسوئ چې وانی صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه بس پیغام پرېږدم و تاسې ته چې دغه خامخا ورسوئ. ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. عبدالله از زابل ولایت پیغام پیغام زاد آزادی رادیو بلایر څخه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاد بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي هم دې موږ ته راکول شي او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسو. موږ نه شو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه د درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست کوم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان. ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل وي او دا هیواد چې ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیا یمه کې ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي وړ شواهد راځي وړ زه هم لرم چې موږ 200 نفر یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یو به 200 افغانان راوړو چې موږ مخ کې کېنولو یو شي بغل کې پته شي چې لګېدل موږ سره یو سره یو سره یو هغه سره د زنګواله چې هغه پیسې د لوري تداوی کړي و هغه سره چې پته شي چې لګېدل و تداوی نه سره کولای هم داسې هغه فرار دی سره پاتو او دا چې موږ په مخ کې دا نه پر ډیر بد و او هغه زخمي حال کې و نو یقین وکړ چې ټول افغانان ورته وځل نو دا به عزت کې دا ګوري په نورو هیوادونو کې ته هله کوم چې افغان حکومت هم یو زمینه باید د کار برابر کړي او په خپل هیواد کې کمی وګټي خو په ابرو او په عزت کې.
بله. السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. او کوم د موږ یو غټه ستونزه راځي د زده راډیو وړل پولې چارواکو ته د مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي دا یو غټه ستونزه ده. بله. د مونږ ستونزه راځي چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی اسپتال و سرکوری اسپتال و آغا پو بمونو ورد هیچو کی پشتنه نکوی مونگ تا زر تر زر ایو بلو اسپتال جوڑ کری. بلا ده مونگ ستون زدادو چه ده مونگ ده برمال ولسوالای رود اوز بادر تا بدا شوائده ده مونگ رود ده برمال ولسوالای تا پا خیر سرا رو بادر کری.
سلام علیکم. زم احمد کاریم ده کندار ولایت سخت نیالی کنی ولیزه درسی جمهور صاحب سم دا غشتنه ده چه د کوم یو وادي کړي چې فرمان صادر کړي وو چې فرمان کې راغلی چې بنجان چې د خپل ولایت ته به سره تبديل کوي د واسطه و چې ناس یې هغه تر اوسه پرې نه کړي ورور چې وی کې خوشاله او موږ د صدا غوښتنه چې دغه وخت چې بنجان نور ولایت ته سره واسره بندې خپل ولایت ته واسره او چې ناس یې تحقیقات د نیو کې ورور کله نه پرسوي د بنجان چې ډیر وخت ته کله نه خپل تر کله ډیر کله نه تیر کړه ی به شتای کاز نیو کې د سی او سره سره ازادي د برادوی څمن مردا غوښتنې چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادي د امکان څخه ډیر زیات مننه زنده باد ازادي راځي.
سلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
رحمت الله د کابل نه تماس شوایم. سلام دې ور بعد سلام دغه وزیر اکبر خان خو دې ماف کړه پریکړه ما ته ویلی $200 راکه بیا به د کار در حکومت چې $200 نه غریب سړی و اتي و میاست ورته وټالی دم بل ورځ ویلی دا پخې دي اډوکا ویلی سوا دا به پرې کیږي اتي را پریکړه اتي بیا را ووتو ما یې چې دا اشرف غني دغه هسپتال ښه چېړه نه وکړي چې دا ولې دا مایبین ډېروي دي دغه اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یای تا کوکی دی ورو جان کوکی نا کلا نیسی ز مات جی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او دی ملت ورو جان سو غم نخری ورو د پورا دی اقتصاد زای پکی بیکاری دی را ده پای سی مایلی نو سره مایبی نو سره جارو ټول ورو جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کای او نور م دی راغدی کاریګر دی شروع جان هغه شهیدانو معاشي زیات کړي، عسکرو دې زیات کړي، دا را دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور جانه دا دوره تجارت چې دورې دورې ځي دغه روپۍ دوی څه کوي، خو باید چې د غوته سره ورکړي. اقتصاد به هم په زور کې چې غریب خلک دي، که غریب نه وي هغه جارو چیرې وهي. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته ستاسو له پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپروو تر څو د مسؤلینو تر غوږو ورسېږي، او هم هڅه کوو چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسې پوښتنې او ستونزې ورسره شریکې کړو. یوه بله یادونه هم کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسې ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسؤلینو سره شریکو. د خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.